افغانستان کې د سحر 10 بجې سویت آسیا ازادي رادیو ته غوږ یاست. السلام علیکم. د دې خبرونې ډیره برخه د موسیقي پروګرام ته ځنګړې سوی، خو ځینې راپورونه هم خبرو واوري چې ټاکل سوی د پوڅو اونیو کې د طالبانو استازي یو بیا له امریکایي هیئت سره په قطر کې وګوري. پایل خبرونه کیږي. امریکا وایي چې د قطر په پلازمینه دوحه کې د پلان سوي او بین الافغاني خبرو پر لغوه کېدو مایوسه سوې ده. داعش یا د اسلامي دولت ډلې په کابل کې د شنبې د ورځې د حملې مسؤلیت ومانه. په سریلانکا کې د وژل شویو کسانو شمېر 290 ته رسېدلی دی. د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر وایي امریکا د قطر په پلازمینه دوحه کې د پلان سوي او بین الافغاني خبرو پر لغوه کېدو مایوسه سوې ده. مایک پامپیو له ولسمشر محمد اشرف غني سره د سولې د پروسې او نورو موضوعاتو په اړه خبرې وکړې. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت پرون په ویلامیا کې ویلي چې پامپیو د طالبانو لخوا د پسرلنیو عملیاتو د پیل اعلان وغنده او څرګنده کړه چې د سولې پر یوې هر اړخیزې موافقې د صلاح کېدو لپاره له افغانانو سره د امریکا پیوستون به روان کړاو او ویجاړي پای ته ورسوي. ټاکل سوی وی چې د افغان دولت 250 کسیز هیئت تیره شنبه د قطر په پلازمینه دوحه کې له طالبانو سره وګوري، خو دغه کتنه لغوه سوه. حکومت د پنځمې نه وخت وویل چې دغه غونډه د قطر لخوا لغوه سوه. علت یې د افغانستان د حکومت له فهرست سره د قطر مخالفت ګڼل سوی دی. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت اعلامیه زیاتوي چې مایک پامپیو او ولسمشر غني ومنله چې د دوحې کنفرانس د سولې د پرمختګ لپاره مهم فرصت دی. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ټول اړخونه هڅولي چې له موقع په استفاده د کنفرانس د برخوالو پر سر تفاهم وکړي چې په قطر کې دغسې یو ټول شموله افغاني دیالوګ ترسره شي. داعش یا د اسلامي دولت ډلې په کابل کې د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژۍ پر وزارت د شنبې ورځې حملې مسؤلیت ومانه. دغې ډلې په هغه اعلامیه کې چې په خپل خبري اژانس اماخ کې پرون خبره کړې ویلي چې څلورو حمله کوونکو یې دغه برید کړی دی. بلخوا د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي چې پر وزارت د شنبې ورځې په برید کې د وژل شویو کسانو شمېر 10 ته ورسېد. د دغه وزارت ویان نصرت رحیمی تیره شپه ازادي راډیو ته ویل چې د اتو ټپیسو ملکانو له ډلې دریو پرون د وژورو ټپونو له کبله سا ورکړه. هغه وویل چې په دغه ډلیز برید کې ټول ټال درې افغان پوځیان او اووه ملکیان وژل سوي. د افغانستان سرحدي ځواکونه وایي چې د ننګرهار په چپرهار ولسوالۍ کې د پوځي عملیاتو له کبله 15 وسله وال طالبان وژل سوي. د 201 سیلاب قلو اردو د سرحدي ځواکونو د لواء قومندان جنرال محمد ایوب حسین خیل پرون ازادي راډیو ته وویل
مخالفینو سره په 9 بجو سار جنگ شروع شو. تر 4 بجو پورې د لال می صاحب د غلام داک صاحب د افغانستان د نظام د دښمنانو له وجود نه تصفیه شو. د افغانستان د نظام د دښمنانو له جملې نه چې دوه پکې عمده قومندانان وو، 14 کسان د دوی افراد له منځه لاړل، 16 نه زیات د دوی زخمیان شول.
شغلی حسین خیل تایید کړی چې یو افغان سرتیری هم په دغو عملیاتو کې وژل سوی دی. د ده په خبره چې د ختیځو ولایتونو په ټولو ناامنو سیمو کې عملیات کېږي څو د وسلوالو مخالفانو له موجودیت څخه تصفیه سي. د سریلانکا پولیس وایي چې د پرونیو چاودنو په نتیجه کې د وژل شویو شمېر 290 او د ټپیانو 500 ته رسېدلی دی. دغه چاودنې په پلازمینه کولمبو کې د هوټلونو او کلیساګانو په ګډون په څو موقعیتونو کې سوي دي. په کولمبو او شاوخوا ساحو کې د دغو 114 په ارتباط تر اوسه 14 کسان نیول سوي دي. بلخوا د سریلانکا صدراعظم رانیل ویکریمی سینګه پرون د کولمبو له یوې کلیسا د باندې رسنیو ته په خبرو کې وویل د دې پیښې د عاملانو د منډلو لپاره امرونه صادر سوي. دغو چارواکو ته به د اړتیا وړ هر ډول صلاحیتونه ورکول سي. موږ دغسې جنایتونو ته اجازه نه ورکوو. دا به هم ګورو چې په کومو برخو کې ناغېړي سوې ده. په راروانو ورځو کې مهم شی د سولې ساتنه ده. دغه 9 چاودنې په پلازمینه کولمبو کې په کلیساګانو، لوکسو هوټلونو او نورو ساحو کې سوي چې دا په دغه هیواد کې تر کورنۍ جګړې وروسته تر ټولو خونړۍ پیښه ګڼل سوې ده. سریلانکا کورنۍ جګړه یو لسیزه مخکې پای ته ورسېده. د پرونیو چادونو مسؤلیت تر اوسه چا نه دی منلی. د اسلامي دولت ډلې داعش په سعودي عربستان کې د پرونۍ حملې مسؤلیت ومانه. د سعودي عربستان د العربیه تلویزیون راپور له مخې په پلازمینه ریاض کې د پولیسو پر یوه مرکز د وسلولو حمله شنډه سوه. په راپور کې د ځینو سرچینو په حواله ویل سوي چې په پیښه کې 4 حمله کوونکي وژل سوي دي. د سعودي خبري اژانس په حواله د پرون سهار په دې حمله کې 3 پولیس ټپیان سوي دي. اژانس ویلي د ترورستانو یوې ډلې هڅه وکړه چې د پولیسو د مرکز پر ودانۍ حمله وکړي، خو امنیتي چارواکو دا حمله شنډه کړه. د د سعودي خبري اژانس خبر ورکړی چې د پیښې په اړه څېړنې پیل سوي دي. او داسې ښکاري چې په اوکراین کې د ټلویزیون کامیډین ولودیمیر زیلینسکي چې په سیاست کې لږه تجربه لري د جمهوري ریاست په ټاکنو کې د پخواني ولسمشر پیترو پوروشنکو په وړاندې د پام وړ بریا خپله کړې ده. تبداسل کې ده چې اوکراین له اقتصادي بحران سره مبارزه کوي او د کریمیا پر سر له روس پلوه بلتون غوښتونکو سره په جګړه کې ښکېل دی. تر پرون پورې د جمهوري ریاست د دویم پړاو ټاکنو د 3.2% شمېرل سوو رایو له مخې زیلینسکي څه باندې 3.2% او پوروشنکو څه کم 25% رایې ګټلې دي. ولودیمیر زیلینسکي پرون په پلازمینه کیف کې یوه خبري کانفرنس ته وویل:
Я хочу сказати, я дуже вдячний президентові України Петру. Дай
вої згодом уваєм, що до України волосмешер Петру Порошенко мене на ком, що мати зма до бар'я мубаракі ракра. Рати вивел, що гар вахт урбані хісап кавалі сам зма, а у зма де тим бар'я ю уманала. Болхуа до Європи шура мешер Дона Троск, до Франції волосмешер Еммануел Макрон, а у до Британії до бахроної чару вазір Джермі Хант Хам Зелінський та дададе іхтемалі бар'я мубаракі ваяледа. د امریکا د متحده ایالاتونو او د طالبانو استازي به په راتلونکو څو اونیو کې بیا مذاکرې پیل کړي. دا خبره پرون د فرانسې خبری اژانس په یو راپور کې راغلې ده. دغه اژانس د طالبانو د سیاسي ډلې د ویان سوهیل شاهین په حواله ویلي چې دا وار به له امریکا سره په خبرو کې له افغانستانه د بهرنیو ځواکونو د وتلو پر مهال ویش بحث وسي. سپیو الله ستانکزي په دې اړه راپور برابر کړی دی.
طالبان وایي له امریکایي پلاوي سره به راتلونکي دور خبرې له افغانستانه د ټولو بهرنیو ځواکونو د وتلو په مهالویش متمرکز وي. دا خبره فرانسوي خبري اژانس پرون یک شنبه په قطر کې د طالبانو د سیاسي ډلې د غړي او ویان سوهیل شاهین په حواله کړې ده. شاهین په خپله مرکه کې ادعا کړې چې د خبرو په تیر دور کې دوی له امریکا سره له افغانستانه د ټولو بهرنیو ځواکونو په وتلو موافقې ته ورسېدل او دا چې جزئیات یې لا زیات تر بحث لاندې ونیول شي. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا خاص استازي زلمی خلیلزاد ویلي و چې له طالبانو سره په خبرو کې تر هغو چې په ټولو مواردو موافقه نه وي شوې په هیڅ شي موافقه نه ده شوې. خلیلزاد ویلي له افغانستانه د بهرنیو ځواکونو وتل، له دې خاورې د تروریزم د نه استفادې ډاډ منیدل، بین الافغاني خبرې او د اوربند ټینګښت هغه ټول موارد دي چې دا یې له طالبانو سره په خبرو کې مخته وړي. خلیلزاد د دغو څلورو مواردو په دوو لومړیو هغو کې چې له افغانستانه د بهرنیو ځواکونو وتل او د دغه هیواد له خاورې د تروریزم د نه استفادې د ډاټ حاصلول دي د پرمختګونو یادونه کړې ده. ښاغلی خلیلزاد د اپریل په سر کې له ازادي راډیو سره په ځانګړې مرکه کې دا پوښتنه چې له 3 تر 5 کلونو د بهرنیو ځواکونو د وتلو احتمال څنګه ارزوي داسې ځواب کړه:
اگر مسلې مشکل تروریزم نه باشه از افغانستان،
که د تروریزم مسله په افغانستان کې نه وي او افغانستان د بهرنیو ځواکونو موجودیت ته ضرورت ونه لري، که افغانستان او د افغانستان راتلونکی حکومت طالبان وغیره ضرورت ونه لري او ونه غواړي چې بهرني ځواکونه دلته پاتې شي، هو ممکن ده. په هغه وخت کې چې تاسو یادونه وکړه امریکایي ځواکونه او ناټو دوستان په افغانستان کې نه وي، دا له امکان لري نه ده.
ناتو دیگه نباشه در افغانستان دور از امکان نیست.
خلیلزاد له ازادي راډیو سره ځانګړې مرکه افغانستان او سیمې ته په خپل شپږم سفر کې کړی و. هغه سفر چې دای په پای کې قطر ته هم روانو څو له طالبانو سره خبري وکړي. خلیلزاد قطر ته د سفر پر ځای راسان واشنگتن ته ولاړ او هلته له خپل مشرانو سره د افغانستان د سولې په پروسه کې د شته مسایلو په اړه خبري وکړي. هغه د جمعې پورز د دفاع سرپرست وزیر پاتریک شناهن سره وکتل. شناهن ویلي په افغانستان کې د روان جنگ د پای ته رسولو په هدف د یو سیاسي جوړجاړي د شرایطو د برابرولو لپاره کار کوي. د فرانسې خبری اژانس وایي خلیلزاد پر روانو اونیو کې له طالبانو سره خبري پیلوي. خلیلزاد به داسې وخت قطر ته ځي چې د افغانستان د یو لوی پلاوي او طالبانو ترمنځ یوه پلان شوې ناسته هلته لغوه شوه او ورسره د ځینو رپورټونو په اساس دا اندېښنې زیاتې شوې چې د امریکا په مشرۍ د افغان سولې پروسه له شاتګ سره مخ شوي.
موردل چې ټاکل شوی ده چې پر روانو څو اونیو کې د امریکا د متحده ایالاتونو او طالبانو استازي بیا په قطر کې په خپل کې د سولې پر مسله خبري وکړي. بل خو د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر وایي چې امریکا د قطر په پلازمینه دوحه کې د پلان سویو بین الافغاني خبرو پر لغوه کېدو مایوسه شوی ده. مایک پامپیو له ولسمشر غني سره د سولې د پروسې او نورو موضوعاتو په اړه ټلیفوني خبري وکړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت پرون په ویلامه کې ویلي چې پامپیو د طالبانو لخوا د پسرلنیو عملیاتو د پیل اعلان وغنده او څرګند کړ چې د سولې پر یوې هر اړخیزې موافقې د سلا کېدو لپاره له افغانانو سره د امریکا پیوستون به روان کړاو ویجاړې پای ته ورسوي. ټاکل شوی وه چې د افغان دولت 250 کسیز هیات تېره شنبه د قطر په پلازمینه دوحه کې له طالبانو سره وګوري، خو دغه کتنه په وروستیو شیبو کې لغوه سوه. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت اعلامیه زیاتوي چې مایک پامپیو او ولسمشر غنی ومنله چې د دوحې کنفرانس د سولې د پرمختګ لپاره مهم فرصت و. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ټول اړخونه هڅولي چې له موقع په استفاده د کنفرانس د برخولو پر سر تفاهم وکړي چې په قطر کې دغسې یو ټول شموله افغاني دیالوګ ترسره سي. په کابل کې نن ورځپاڼو تر ډیره د افغانستان د سترې محکمې لخوا د ولسمشر محمد اشرف غنی د واک د مودې د غځولو په وړاندې عکس العملونه راخیستي دي. اکرام الله اکرام ورته کتنه کړې ده.
د دنیا خپلواکي ورځپاڼې په سر مقاله کې راغلي دي چې سترې محکمې په یو تازه حکم کې د محمد اشرف غنی د واک موده د نوي ولسمشر تر ټاکل کېدو پورې غځولې ده. په سر مقاله کې وړاندې راغلي دي چې د ولسمشر د واک د غځېدو اندېښنه له وړاندې هم موجوده وه. د سر مقاله لیکوال د یو شمېر سیاستوالو له قوله لیکلي دي چې ښاغلی غنی د واک د دوام هڅې کوي او د سر مقاله د لیکوال په باور د سولې له مشورتي جرګې سره د سیاستوالو مخالفت یو لامل هم همدا و. مسیر خپلواکي ورځپاڼې بیا د سترې محکمې دا پریکړه د افغانستان د اساسي قانون، فقهي اصولو، سولې او افغاني ګټو پر ضد بللې ده. د ورځپاڼې په سر مقاله کې وړاندې د سترې محکمې پریکړه راغلي چې وایي د قانون له روحیې سره په موافقت او همدارنګه د هیواد وضعیت ته په کتو او د فقهي قواعدو پر بنسټ د ولسمشر او د هغه د دوه مرستیالانو د کار دوام تر ولسمشریزو انتخاباتو پورې تاییدېږي. په سر مقاله کې وړاندې هڅه شوې چې د سترې محکمې دا پریکړه چیلنج شي. د سرمقالې لیکوال لیکي چې ستره محکمه د قانون د تفسیر مرجع نه ده، ځکه د سرمقالې لیکونکي په وینا د اساسي قانون په 121 ماده کې راغلي دي چې له اساسي قانون سره د قوانینو تقنینی فرمانونو، بین الدوله معاهدو او بین المللي میثاقونو د مطابقت څیړل د حکومت یا محاکمو په غوښتنه او د هغو تفسیر د قانون له حکمونو سره د سترې محکمې صلاحیت دی. په سر مقاله کې وړاندې راغلي دي چې د قانون په دې ماده کې د سترې محکمې صلاحیتونه واضح شوي او پکې نه دي ویل شوي چې ستره محکمه د اساسي قانون د تفسیر مرجع ده. د سر مقاله لیکوال همداشان د ولسمشر د واک پاړه د اساسي قانون 16 مادې ته هم اشاره کړې او لیکلي دي چې د قانون په اساس د ولسمشر دنده د 5 کال د جوزا په لومړۍ نیټه له ولسمشریزو انتخاباتو وروسته ختميږي. سرمقاله لیکونکي لیکي چې په قانون کې صراحت شته چې انتخابات باید د جوزا له لومړۍ نیټې 13 یا 14 ورځې وړاندې وشي. خدای چې حکومت په دې ټاکلې نیټه انتخابات نه کوي، نه باید د واک مودې وغځول شي، بلکې ترې پوښتنه هم وشي. او ملي ارمان خپلواکي ورځپاڼې بیا په دې اړه د ولسمشرۍ انتخاباتو ته د 11 احتمالي کاندیدانو ګډه اعلامیه راخیستې چې د سترې محکمې دا پریکړه غیر قانوني بللې ده. په سرمقاله کې وړاندې د اعلامیې په نقل لیکل شوی چې ولسمشرۍ ماڼۍ ستره محکمه د دې پریکړې په اړه تر فشار لاندې راوستې ده او دغه ډول پریکړې ته اړ کړې ده. په سرمقاله کې راغلي دي چې د سترې محکمې له دې پریکړې وروسته به د جوزا له لومړۍ نیټې وروسته په هیواد کې یو بل بحران رامنځته شي او د حکومت او سیاستوالو ترمنځ به ناندرۍ پیل شي. د سرمقاله لیکوال غوښتنه کړې چې د هیواد حقوق پوهان او د حقوق پوهانو ټولنې باید وړاندې لدی چې دا مسله جنجالي شي، یو حل لار ورته راوباسي.
د موسیقي پروګرام په یو راپور پسې اوریدل سي. د پاکستان صدر اعظم عمران خان پرون یکشن به ایران ته خپل لومړی رسمي سفر پیل کړی دی. د عمران خان او ایراني مشرانو د نن ورځې خبرې پر دوه اړخیزو مسایلو، له ټروریزم سره پر مبارزې او د سرحدونو پر امنیت متمرکز دي. سفیر الله ستانکزای په دې اړه راپور لري.
د پاکستان صدر اعظم عمران خان نن دوشنبه د ایران له رهبر آیت الله علی خامنه ای، ولسمشر حسن روحانی او نورو چارواکو سره خبرې کوي. د ایرانی رسنیو د رپورټونو په اساس د خان او ایرانی چارواکو خبرې تر ډیره د دواړو ګاونډیو هیوادونو په دوه اړخیزو مسایلو، له تروریزم سره پر مبارزې او د سرحدونو په امنیت څرخیږي. عمران خان پرون یکشنبه ماښام مهال مشهد ته ورسېد او د امام رضا له مشهور زیارت یې ولیدل. پاکستان په سیمه کې د ایران له تر ټولو سرسخته سیال سعودي عربستان سره ډېرې نږدې اړیکې هم پالي. له بلې خوا د پاکستان صدر اعظم داسې وخت ایرانی چارواکي ګوري چې 14 پاکستانی پوځیان د اپریل په 13 په بلوچستان کې د 15 وسلوالو بریدګرو لخوا په یو کمین کې ووژل شول. د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشي وړم ورځ وویل په پوځي جامو ملبس بریدګر په ایران کې میشت د دریو بلوچ ډلو په ائتلاف پورې تړلې دي.
اس نئے الائنس بی آر ای کې ټریډینګ کیمپس
د دې بی آر ای نوې ائتلاف تمرینی او اکمالاتي کمپونه د ایران په سرحد کې دننه پراته دي. ما د ایران د بهرنیو چارو وزیر جواد ظریف سره په دې اړه مفصل ټلیفوني خبرې وکړې. هغه ته مې د پاکستان لغام او غوسې ډک پیغام او احساسات ورسول. هغه مې د پاکستانی حکومت او پاکستانیانو له توقعاتو خبر کړ
او قوم کې توقعات سے بھی انہیں آگاہ کیا ہے.
خغلی قریشی وویل د پاکستان صدر اعظم عمران خان به په دې اړه له ایرانی چارواکو سره وغږیږي. تر اوسه پورې تهران د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشی د څرګندونو